Tırşne Osman Landi. Tırşne Osman Landi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه تمو هر کله کوم د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کانفرنس کوربه دی. لدی دوه ورځېنی کانفرنس وروسته د شزو مدني ټولنو د استادو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحه د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د شزو مدني ټولنو د استادو نه بللو د شزو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارول دي. ځینو ویلي چې د درېمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کانفرنسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېم کانفرنس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولې مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدای شي؟ زموږ د ننني ترشنه اسمان لاندې خبرونې د بحث موضوع همدا ده. زموږ مېلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، هم درس خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمي يوسفزاي. دوړو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لومړی محترم حقپال، ک تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته زینو ته ډیر مهم معلومی شي، تاسو ته هم د سیاو کنه
زمونګه لیدونکو او اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا کانفرنس د لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پیږو چې دا کانفرنس د سینیروغلو د رپورت په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف دا ده چې څنګه د افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره مونږ پیږو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي، او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبانو سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، په څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپل په دې دریو کلو کې اندېښنه درلوده کار کړی دی، دوی طرح لري دي د پاره چې څنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لار پیدا شي، او یوازنی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوه ناست دي، سره لدی چې موږ پیږو چې نړۍ پر ډیر بحرانونو کې بوخ دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزې په اړه ملګری ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لار دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندې شي.
بله یوسف صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټول ستر اهمیت دا په دې کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استاذي غډون کوي او دا په دې معنی دا چې تیرو دوه کانفرنسونه چې سوي وو په هغه کې تر ټولو ستر نیوکه دا و چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمائندګۍ دلته کوم طالبانو نمائندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستر سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامع مدني په نمائندګۍ څوک نشته یا د ښځو په نمائندګۍ څوک نشته یا د میرمنو په نمائندګۍ څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي تابان د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته وال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو، یو د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیات ده. او طبعا دا کانفرنس په دې معنی نه ده چې د سره ټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانع وي، نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني، مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق ته یا د غوی کښت ته دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف زاید، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپله شروع وکړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بینکونو کې قید دي یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه ازادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي، د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلیږي. خو اوس هم د نړیوالو ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده. او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري، هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو. بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده، یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري لکه هغه پاکستان ایران شولو، شوروي شولو یا روسیه شولو، چین شولو. دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي او میرمن لکار د تعلیم له حق محرومه کړی دي، خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی دی، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولې، د ټولو بمونو مور استعمال شوی دی، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګو، نو د دې طالبان به متاثر شي دغه پالیسیو نه خطر زیات به دغه مېرمنې چې کار نه لري غوړه زیات متاثر شي یا به د افغانستان خلک متاثر شي وایي چې د څلوېښت میلیونو افغانان چې طالبانو په قلمرو کې جون کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیانې غوري نشي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره طالبانو د فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوګي او تد سره مخامخ شي.
د کدی دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهمه ورځ د شزو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون لري، په درېمه ورځ بل اخر دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي. نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا دغه اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وای باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دریو کلونو کې مونږ په مختلفو پلیټ فارمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا و چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې خزو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزو په اړه باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر ورکړی وای، کاغذ د اقلیم مسله ده، کاغذ نور مسائل د اوسمنګه ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډیر ستونزه او آسیب چې وو خزي او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د خزو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی خزي د خزي په مسله باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، کاغه سیاسي مسائل دي، اقتصادي مسائل دي، خو د افغانستان د ستونزې په اړه باید خزي حق ولري او مدني ټولنه او د افغانستان خلق په مجموع کې موږ کله وایو چې صرف خزي صرف د فکر کوم چې د خزو مسله نه ده چې صرف خزي ولې په دې ناس کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې کتا سو سیاسي جریان
د وبښي په تیرو دوه خوندو کې چې د مدني ټولنې استازو د خزو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه وکړي، نتیجه یې څه شو؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پریږدې چې د طالبانو خبرې مو اوریدل شي، په یو کانفرنس کې دی د مدني ټولنې او د شوز استازي نیوي کده شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبري په طالبانو اثر وکيږي، هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نیوي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره په پام کې نیولو سره د خزو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپل ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږه که په اول ځل یا په دویم دوه کانفرنس کې خزي نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار دی یو پروسه، دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغه ناست کې باید د افغانستان د ستونزو په اړه د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه سیده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسائل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنۍ بحران د افغانستان د خزو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشري ری حقونو د سرکوب او یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده، او دغه ستونزو په خپل باید افغانستان خلک د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید طالبانو سره ناس ول. دغه یو خو فرصت و د دې لپاره چې بل اخر هغه سپین او تور معلومې ده. بل اخر دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډيري خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوی دي چې کینی په مسایلو باندې خبري وکړي، په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استاذي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید تطبیق د پاره باید لار هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي، ځکه چې دغه وضعیت خپل دوام نشي مملای. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوال ټولنې سره د خزي استاذ ناست هغه به جدا تاثیر ولري. دغه ناست همیشه مونږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په جنیف کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل، ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسف زی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري، دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس وته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابېږي او د ټکر یو فضا رامنځته کېږي، یو ماحول رامنځته کېږي، چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی. هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کښېني. البته دا بلاخره نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسان راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، په طالبانو په دې باندې ټینګار کولو. نو نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی، دا اقتصاد مو روان کړی ده او امن مو راوستی، دا مواد مخدر مو ختم کړي دي، خو اصلي موضوع چې نړیوال ټول لپاره د میرمن او میرمنو د کار دی هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې کېږي. هغوی سره څه دلیل نشته ده چې نړیواله ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې قانې کې چې موږ ولې د نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې دې جواب نشته ده، خو هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري او غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه لري نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف دغه هم نشي څرګندولی او د افغانستان خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله اخندزاده او د سر څو کسان دي چې سخت میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي، ځکه چې په دې ډیریږي چې که دوی خبرې وکړي لکه نور دوه وزیران د اعلی تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکیم چې خپل وظیفونه برطرف شو ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته سلاح په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بل د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړ شي او د کابل نه د یو وزارت خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیب الله اخونزاده دفتر ته مولوی ذبیح الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د میرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي، د دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبد الله اخونزاده دفتر ترمنځ ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو تشنه آسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال محترمه نظیفه حقپاله، او د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سر خبری وکړي. لمړنۍ اوریدونکې له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
ډیر ګټمنه ساغلی سلام سره تاسو هم بارنګ درمه مېرمنو ته دا درې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې دا سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ورسول.
ډیر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
ډیر ګټمنه کوم راډي مننه دا خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د بلغه د غونډې په اړه باندې وي. زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنې کوي چې د طالبانو څخه غواړي باید د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور هم داسې کوم ستونزې چې په افغانستان کې سابې وایي چې موږ دغه حال غواړو. زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي، نور دا پر دوی پر هغه هېوادونو باندې فشار راوړي چې باید د طالبان د غونډې سره نه شي. ودې بعد کدي ډیر غواړي چې په افغانستان کې د شوه شوانځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې کوم چې نړۍ کې څنګه باید په افغانستان کې راځي. خو دوی باید طالبان وغواړي دا چې پر څرښین د دې سره خبرې وکړي هغه په دې باندې قانوني چې اثر سره خلاص شي. هر ځای چې غونډه یا چې دا چې باید بعد طالبان هم تاسو ګډون ولې.
ډیر مننه سلامات اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکو هم شته، تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
سروان صاحب؟ سلام سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته. هیله مننم چې جوړ بیاست.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلان هی ماچم د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دا غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ونه لري، ځکه لدی وړاندې هم د دوی په شمول په شمیر نور وادو کې مرتش شهیدان چې په روسي کې توار غونډې شوی دي، او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نه تېج منفي و، ځکه چې په غونډه کې کومې پریکړې کیږي یا کومې فیصلې کیږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان له دغه ځمنه کوي چې موږ د نجونو شونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنیږي بیر په هغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي شونځي تړلې دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پریکړې عمل ونه شي د افغانستان لپاره هیڅ کوم لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ساسي نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم استاد وسام محترم، سلامونه وایم تاسو ته محترم اوریدونکو دلمنوته.
مهرباني کوم استاد ځای صاحب، مهرباني.
ما زو سلطان احمد رشتان د کندهار ولایت سزما یو لن نظر دی او پښتنه ده نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې د ګور په افغانستان کې اوس مواد مخدر راځي د سفر په اندازې قرار لري د شل کال او د 30 کال د دنیا ویل چې د افغانستان سمشت مواد مخدر روان دي او مجني متضرر دي کواکان دي درواغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي. نو دغه وخت دغه موکبه چې وزیر امارات سره په دغه بدیل معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا دته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي. او همدغه رقم دغه ګور دی د شلو جیش کاله ویل چې په افغانستان کې څو ډلې دي او شل ډلې دي او پلانکۍ دي بستانې دي. دا اوس عملاً طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس داسې خوندي شوي دي. دا به هم دا موقعه ده ټول وخت لپاره د دې سره نه وي. او بل دغه اوس ګوره په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی. موږ ته شهیدان چې درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو دپاره یو غټ شی دی. او بل دغه دی چې ګوره په ساب ډېر کم شوي دي. دغه زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان وېش وېش ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به یې پر هغه باندې به امارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه سه د سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و انتظار هم درلودی چې دا غونډه را روانه ده. چې په دې غونډه کې به اوس عملاً دستي کومې پرېکړې وسي یو لاسلیک به وسي او تړونونه به لاسلیک شي او بیا به عمل ورباندې وسي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب
څخه. سلطان محمد صاحب له تاسو څخه یو پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې نو هر څه خو بس ستاسو پر ځای ګل ګلزار دي. نو تاسو بیا له دوه له غونډې د چی شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار نه وایم ټول عامان وایي د غیصت شامل
نه وایي. حسیده کټوله ستاسو خبره ټول. تاسو نو بیا له دوه څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوه نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوه سره نه غواړو. خو خلک غواړي چې موږ دوه ته ور وغواړي. دوه څه موږ نه غواړو. خو دنیا ده چې موږ نه ترې دی راسي. دوه ته هر څه شرایط یې ومنل. شوز وکړو ګوره پر شوز باندې بحث کول. دا را سره ومنل چې دا موږ نه ده سره کوپر ځانګړي استازي. دا را سره ومنل چې دا بحث نه ده سره کوپر ټول ګډون حکومت. دا ومنل چې دا بحث نه ده سره کو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول سره منې چې دوه کاله بعد په رسمیت افغانستان پیژنې وسه پیژنې. دا مو تمه ده چې بیا د ودی راځي. بیا د خلق تاریخ ته مخه کی د امنیه ورځ د اوسی د سی دی د امارات سره په بدیلی معیشت کې مرستې وکي چې هغه بزګر ته ورکې. امارات یو دی ته ضرورت نه لري. خو د افغانستان بزګر کشتګر و دی ته ضرورت لري.
ګل ګلزار خو ډیر مننه. ډیر مننه صحیح شو. کور دی ودان زما پوښتنې ته جواب وای. سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه ازادي رادیو
سروان صاحب سامان د ایمنده کې کیسه ما د هیر د غونډې په اړه کې زړه ته وایم چې باید موږ بزګر خلګي موږ بزګران ته په یو پاکستان وو چې ولې موږ د سختو مشکلات سره مخامش طالبان پر موږ باندې تاریخ باندې کړه. موږ هیڅ پاته داس نه څه ځواله موږ کوښښونه دی کله چې موږ وکړو په زرو په یوه چې دلته موږ حاصلات ورسې فشفش او کلارې چې زرای چې په کله زر کلارې چې دلته ورسې روز په 2000 د نو دا وس موږ تاسو موږ وس موږ تاسو موږ یو فراق او دوا او کالای او داسې ته ضرورت نه لرو. دوی بس ته زور را باندې چلی وای بالا کار ته کوي خو تاریخ بنه کوي. دا خو اخر بارو دولت او حکومت سره لاس ګریوان کیږي. نو خو دوی چې هم امریکا په خپل باندې کوي نو خو هغه ته دی وای چې موږ ته وایي او یو تجارت مو شان وخارج ته وي خو نه ورکان دی چې په دا غونډه کې مثبت نظر ماده ده چې دې دغه ته پام وکړي د بزګرانو پرځته
سایس ډیر مننه. سلامت اوسئ. لټول اوریدونکو منندوی بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو. اوس په ورشو خپل درنو ملمنو ته لومړی محترم حق پالی لومړی اوریدونکو مو خادم بو چې له واشر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و دی ویل چې باید له طالبانو سره خبري وشي. خبري په صورت ګټوري دي او بل اخره دي خبرو لاري یو نتیجه تر لاسه کیږي. دوی د دغه خبرو طرفدار دي سره لدی چې د شزو مدني ټولنې استازي پکې ګډون لري. تاسو خبري څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خودلې د چې موږ څلويخ کال کې یو چې په جنگ کې استو او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل امداد چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلود او هغه اصلي ضرر چې وو افغانان ولیدل. نو پر اساس سره لدی چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي، خبري ځان ته قوانين لري. د سنې کې چې تاسو مکمل 1.5 میلیونه نفوس د دوی غستونځي باندې ونه غږیږي، د دغه 1.5 میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي، صرف دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهیږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک نه ول، دوی بهر ول، دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږ کسانو ته ضرورت درو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکی او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې ووسی، تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګه کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه خبرې نه کوي تاسو. نو د دې لپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغه باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسف زای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سیاسی مدنی حقوق، وس زه فکر ونه کوم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکار درلوده، او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبې، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو کچېری خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو اغه خبري نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د خځو فعالین، خصوصا اغه کسان چې په سولیس توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سولیس توګه باندې مبارزه کوو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د خځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیسته دی. دوی په سولیس او خپل اغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وای چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. کدا چې حل نشي، خپل ډېر په طبي حالت باندې ولاو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترين یا عادي ترين مثال وګورئ، که چېرې تاسو په یوې ټولنه کې خځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکې، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر او څومره ډیر ده، هغه خزي او خصوصا افغانستان کې چې ډیر خزي متاسفانه د جنگ له امله، مونږ کندې لرو، مونږ هغه خزي لرو چې بي سرپرست دي. دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو کچیر دغه ستونزې د فقر خپل دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ دا، یو عامل د بی عدالتۍ دا، او بی عدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافقم چې باید خبرې وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري، در سره خپل هغه کسانو سره کینې چې در سره مخالف نظر ونه لري، تک ستونزمن مسائل باندې خبرې ونه کوي. نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
بل ډیره زیاته مننه کورودان. یوسف صاحب دوهم اوریدونکو همت صاحب وو، د ویل چې مثبت نتیجه نه لري دا کانفرنس او دا خبري. د دوی باور دا و چې که هر فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله خلزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکو په وطن کې دی هم په مسایلو پوهیږي،
او مسائل هم تعقیبوي دی غي یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته د سره د دې چې کده شي غلپاز په انداز کې دونی شي بیانولې زه فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده خو بیا هم غوای چې نامیدی ګناه ده دا اوریدونکو چې اسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي همدغه خو طالبانو یو مشکل ده دوی کول شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپ روابط لرلې دوی کول شي چې دغه روابط په استعمالولو سره بازګرانو ته یو متبادل ورکړی وای یو ډیر کم متبادل ورکړی وای د زراعت متبادل ورکړی وای خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوال ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي او کدا مونږ بند کو نو زمونږ به نړیوال ټولنې به مونږ په رسمیت وپیژني حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده خو د میرمنو د کار او تعلیم لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کیږي ډیر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري انتخابات نه لري دیکتاتوري شاهي نظامونه دي خو هغه تر دې حد پورې نه دتلري چې میرمنو حقوق دومره پایمال کې چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري نو لدی عمله د نړیوال ټولنه چې هر څومره فکر وکړي سوچ وکړي چې طالبانو سره تعامل وکړي هم د تلار نشي برابر وړي د یو هیله نشي جوړولای چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان د نن عام خلک خلاف دي د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي او نړیوال ټولنه خو حتما خلاف ده د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیوال ټولنه باندې ومني طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو هر څه دمونږ په خوخه باندې وشي خو دا مسایل به داسې پاتې نشي اوس خو ابتدایي دور ده نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده دا چې اوس سخت پرېکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډیر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم نه د دې وجه دا ده چې دغه سختو پرېکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور زوريږي خو فکر کوم چې نړیوال ټولنه رورو صبر د لاس ورکوي او د طالبانو د غونډې تر هتاک دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پرېکړه د چا پر خلاف کوي خو دغه پرېکړه د اوریدلو لپاره غره غواړي نو د دوی دلته راغوتل یو مثبت او منفي دواړه یو چراغ ورکول دي یعنی کومه تیاری چې طالبانو سره تعامل وکړو طالبانو سره کار وکړو افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه زموږ د پاره د منلو وړ نه ده یعنی د وښمن تاسو ته امتیاز درکو چې د غونډې تم راغواړو سره دي چې نړیوال ټولنې سخت زیات فشار لامل ملګری ملتونو مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینې مرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاندې شي چې افغان مرمنې نړیوال ټولنې هېرې کړې دي او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن منی یا د هغوی چې څه وایي هغه منی نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي خو بیا هم نړیوال ټولنه خپل امید لاسه نه ورکوي او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کیږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي متحده عرباتو ته ځي بیا راځي اوس بیا د ملګرو ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښته ده دا ټول یو بل سره مربوط نړیوال ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري سره دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیلی کړي او نور زه فکر کوم چې طالبان کبه دغه د میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شو خیر محترم حق پالی ته باور شو دی بل اوردون کې سلطان محمد خبرو ته برا شو دی وای چې طالبانو مخدر مواد لمنځه وړي دي فساد لمنځه وړي دي کم کړی دی ځینې نورې لاستر راوړنې هم لري امنیت راوستي دي لیکن نړیوال ټولنې دی دوی په رسمیت وپیژنې او نور څه خبره نه ده پاته لیکن دا سویل کیږي چې ترڅو چې دوی د شزو حقونه نه ورکړې دي جنو د تعلیم او د کار اجازه نه ورکړې ترې غو پوري شاید هیڅ هیواد حاضر نشي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني ځکه چې دوی هغه هیواد چې دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپل هیوادونو کې محکومي شي خپل خلکو لخوا محکومي شي اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی په اکثرو هیوادونو کې شزي اوس ډیر قدرت لري سیاسي قدرت لري نو هیڅ هیواد به ونه کولای شي چې د طالبانو حکومت حتی کوم غواړي نش په رسمیت وپیژني تاسو څه فکر کوئ
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا درې مسایل باندې خبري وکړل چې دا مسایل حل شوي دي. زه فکر ونه کوم چې دا واقع به نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد په بل ډول
یعنی کسلفسیا د نی یعنی تر پخوا خو ډیر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدر مواد کرل کېدل او تولیدېدل اوس څومره کیږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی په دې برخه.
خو داسې ده چې تاسو وګورئ که صرف په د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کړئ، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرت ګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کړئ او اجازه ورنکړئ چې هغه طبي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغه ته تغییر ورکړئ، دغه خپله سرکشي بلاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات دا. او په څنګه کې دا ورور د امنیت خبره وکړه. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایي چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایي چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه 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 سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو په صاحب فزیکی امنیت وی، امنیت مونږ ولیدل چې د سلويخ کال د زرشاپ وخت کې هم امنیت وو، خو مونږ پرمختګ نه درلود، بي وسلي وا او بل اخر هغه حالت هم صحیح حالت نه وو. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډیر په هغه وخت کې وو، خو د حقونه وو، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده، ځکه باثباته امنیت نه ده چې نور ریخی دی وی ټولنې د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډیر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته هم دا اوس وایم چې د خزو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په دې شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه مشي د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري او بلاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وایي چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې ته تاسو امنیت وایي یو ځوان چې حقوق د پاندي څخه فارغ شوی او یا د پانتون څخه فارغ شوی هغه په کور کې ني او یا د باندې عادي کارونه وکړي، او یو ملا چې اته املا او انشاء نه لري هغه د ریاست وکړي؟ کنه د خپل په یوې ټولنه کې ناراضیتي زیاتوي، خفګان زیاتوي، خلک احساس کوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې کچېره دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې لپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، کته دوی چې جهاد کړی دی، وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ لپاره کړی دی، نو نن باید دوی لار هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بېل کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بل دا ده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاسته راوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، هغه دې راولي. د دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوئ چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې دا موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېر اسانه جنگ ور بلې دی شي. کمخ کې مشل دلی دی چې په یو گاونډي کې یو زمينه مساعده شوې ده او پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی. اوس دنیاوال ورته انتظار دی او کچیرته دوی له دې فرصت کاروان خلی بیا به کله گاونډي څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم د سراپورونه شته چې د دوی یو شمیر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل، وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي. هغه دا چې پیوی کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکړي او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کې، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خپه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ورنه لرم چې زه صرف خزایمه د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وصف برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم؟ که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي، خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اتا جنگ او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه کنن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې کچیری دغه حالت دوام ومومي، کچیری دوی ته امکانات برابر شي. کچیری اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دی یو تعداد وسین لري، بل تعداد چوب دی دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهی کې او په نور ځای کې همیشه ویل ول چې مونږه بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه په هنه په دې باندې پیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایا، زحمت وباسه، او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي، او بلاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبوري شي د وطن څخه ووزي. دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چا ته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کیدی، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهی کې نه ول او خبرې ونشول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغه یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغییر ورکړ، نو د افغانستان خلک 1.5 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی به خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته وخت کم دی، لنډ خبري وکړي، مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله محمد جان د کندهار ستاسو سلامونه وانه ملمنو ته و ام اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسئ محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د ګور خبر مر واره د اول خبر به پر دی وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکري دی وروره وایراس وې بندر اته د خدای خپل سره کبردان سره بل ته د 15000 شام گزاره نه کړي وروره ترکیه سم ماش فرق کې نور کې جواب کوته کارو ته مرزین خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړه وای درغه دغه ولاړه وای ما وینه د دې صدر ما ولاړه وای نه دغه لا صدر سم جواب ورک چې خلک یو کار وکي او بل خاري وکړي شي چې خو جدا نظر دی بل وستا ویله تان دا خلک به داسې جنگ وکړي داسې پلان وبستانه بز د جنگ د ګیره د باس جنگ خدای افغانستان څنګه راوړي وروره جنگ څنګه شته تمل کړاله نیمه افغانستان سره ولاړه خدای کو جنگ خلاص بیا د هلا جنگ نه راوړي او بیا د خورجان ته وایم ورته راسه مرګر د افغانان در سره ولاړ باره بور سره کښېنو د طالبان سره به کښېنو مشران سره به خبرو چې دا کار دغه دی دغه ناټو د هغه او دغه او دغه دغه دم کوي بنه سر کورور د افغانان ستړي دي در به در د افغانان کندیان دي چې ما دې کړ د ورته اوس خلک ژوند دي ورته ولاده لکه اوس پیدا شو چې د پر کورونا چې د زړه حکومت
چې دا نه وایي چې جنگ دی وشي یا جنگ ششای ده
کوم ته وایم ګور ته وایم چراسي مر به در سره ودرېږو دا ولما او ته به ورسو لما به سره ټول شي دا وستنه کار دي چې الله وي دا الله رسول وايي دا د څه بو کو د خیر سره او جنگ د الله افغانستان ته نه راوځي دا 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 خد ګوره در مسعود رضی الله تعالی کړه واه
دا مسعود دی بچی شو صحیح شو د دې لپاره چې اوریدونکو ډیر دي محمدي صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه شر نو مشت محمدي صاحب خبري قطع کړی او تاسو ته نوبت تر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو یو
بل ویل اس که تاسو سره په تماس
مهرباني مهرباني کوي تو خي صاحب
مننه زما د محترم ملمانه زه خدای په ستنه د خاص ستنه یو څه صد ده چې آیا څه سبب ده چې خارجيان او ناتو او امریکایان او د غربيان طالبان دې تشویقیه او دې مجبور کو چې ودې غونډه تراسه او دې ټول شرایط ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دې په مابین کې خبره ده یاندې هر یو غواړي چې طالبان د ځان سره مرګري کې قبول کړي ساده
ټول دې په دې غونډه کې دې ټول دې لنډی خبری وکړي جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبری وکړي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور درته راستولې مې ورو
لطفاً خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیر مننه کوربدان وربشو محترم حق پالته دی اوریدونکو خبرې تاسو واوریدي او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې دا تقریبا څه کم 2 دقیقې لرو په دې 2 دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایي څنګه ده چې تاسو په نظر ولې طالبانو په ځای دی چې د بهرنوي چارو وزیر استولای وای چې اصلا دغه دند ده په ځای یو وایند واستو د دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباری نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه زه اول هغه وروسته وایم چې دی وي خزه په توګه اکثر وخت موږ د خبرې کوو په خپل دغه خزه په ګروپونو کې چې مونږه د جنگ مخالف یا سودید لپاره استو چې څېړنې خودلې دي ټول تحقیقات خودلې دي چې په نړۍ کې جنگونه چې کیږي اولين متضررین د دې جنگونه چې دي خزې دي کونډې پاتې کیږي او که په جنگ کې مري او کچېره هغه جنگ خپل مشکلات لري چې مثلا خزې باندې کیږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو ته رسیږي نو زما ټینګار په دې و چې باید مونږه هغه د جنگ د پاره چې کوم شرایط برابرېږي د هغه د مخنیوي د پاره مونږه باید خبري شروع کو او په ستونزو باندې وغږیږو او د حل لارې پیدا کو او هغه د په دې طریقه باندې کیږي چې باید ټول سره کینو سیاسي جناح او سره خزو سره مدن ټولو سره دغه یو مسله بل مسله بل ور پښتنه وکړل چې د چین مسله یو ول تبي د چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې د چې باید یو توازن او سیاست
ډیر زیات مننه محترم اقبال ډیر زیات مننه نور وخت نه لرو لته څخه هم د غرض له شغل سمي یوسف زی څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم مننه یو چې ټلیفونونه وکړل پښتنه وکړې او نظرونه څرګند کړل
ra mana zora wa جرسم شاید.